ده ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم پروگرام ته بخیر راغلاست ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه د دلیل هم دې کړی پیل سي ز فرشته جلال زې مو تاسو ته د پروگرام ته بخیر راغلاست وایم او نن د دلیل د نن ورځې خبري خبرونه پیلو د ازادي رادیو اوله خبري مجله د نن د پنځشنبه ورځ ده حمل د میاشتې ولسمه نیټه ده د 1491 هجری المریز کال ساده سهار و بجې او یو دقیقه ده پام وکړئ د ساعت مهم خبرونو سر خطه جمهور رئیس حامد کرزی یو ور بیا له نړیوالې ټولنې او د امریکا له متحدو ایالاتو غوښتل چې د ملي اردو په تجهیز او په تجهیز کې مرسته وکړي او وسلې ورکړي. یو حمله کوونکی په میمنه کې په موټر سایکل باندې چاودنه کړې ده چې لستنه پکې وژل شوي دي او درې امریکایي عسکر دي. د امریکا متحدو ایالاتو یو ور بیا ایران ته خبرداری ورکړی چې باید د دې په ثابتولو کې جدي ګامونه پورته کړي چې اتمي پروګرام یې په پټه د اتمي وسلو لپاره نه دی. او د جرایمو نړیوالې محکمې آی سی سي پرون په لیبیا کې پر چارواکو غږ وکړ چې دغه هیواد د پخواني مشر معمر القذافي زوی سیف الاسلام قذافي ورته وسپاري. جمهور رئیس حامد کرزی یو ور بیا له نړیوالې ټولنې او د امریکا له متحدو ایالاتو غوښتنه کړې چې د افغانستان د ملي اردو په تجهیز او په د وسلو باندې د هغوی پر سمبالولو کې مرسته وکړي. نوموړي د غوښتنه پرون د امریکا د متحدو ایالاتو د مرکزي قمندانۍ له قمندان جنرال جیمز ماتیس سره په ارګ کې د خبرو پر مهال وکړه. د جمهور رئیس د ویندوی دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې کتنه کې چې د دفاع وزیر جنرال رحیم وردګ هم موجود و، د افغانستان د ملي اردو په جوړښت، تمویل او تجهیز خبرې سوي دي. او جمهور رئیس کرزی ټینګار کړی چې د افغانستان اردو باید غیر سیاسي او یوازې پر ملکی او ملي معیارونو ولاړ وي. جمهور رئیس حامد کرزی یو ور بیا له پاکستان غوښتنه کړې چې د سولې په اړه دي د وروستیو پریکړو په برخه کې عملي اقدامات وکړي. د ولسمشر د ویندوی دفتر وایي دا خبره جمهور رئیس په پرون په ټلیفوني تماس کې د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره کړې ده. د عرب څخه خبر سوي اعلامیه وایي چې ولسمشر کرزی د پاکستان صدر اعظم سره په خبرو کې پاکستان ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې سوي پریکړې د سولې د ټینګښت په برخه کې مهمې بللې او همداراز یې په تاجکستان کې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې ستایل دي. یو حمله کوونکی چې چاودیدونکي مواد یې په موټر سایکل تړلي و پرون لږته لږه لس تنه په چاودنه کې ووژل او په وژل شویو کې درې امریکایي عسکر دي. د اسوسییټډ پرس په حواله د حملې مسؤلیت طالبانو اخیستی. د میمنې د پولیسو ویاند لال محمد احمدزی اسوسییټډ پرس ته ویلي چې چاودنه د میمنې ښار د یو پارک په دروازه کې وسوه. د امریکا متحده ایالاتو یو ور بیا ایران ته خبرداری ورکړی چې باید د دې په ثابتولو کې جدي ګامونه پورته کړي چې اتمي پروګرام یې په پټه د اتمي وسلو د جوړولو لپاره نه دی، کنه نو د لا ډیر منځوي کېدو او نورو بندیزونو سره مخامخ کېدای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن پرون ویل د اروپایي ټولنې چارواکي له تهران سره د اتمي خبرو اترو د بیا پیلولو لپاره د نیټې په ټاکلو کار کوي.
We are not interested in talks for the sake of talks.
دا موږ یوازې د خبرو په هدف خبرو ته علاقه مند نه لرو. غواړو چې په یو جدي بحث کې داخل شو چې په خیر نتیجې ولري. زه غواړم یو ور بیا د ایران په حکومت ټینګار وکم چې له دې فرصت نه دی استفاده وکړي.
Concerns about the possible military
د امریکا متحده ایالاتو پر رسمي ډول د القاعده شبکې 15 مشکوک غړي تورن کړل چې ویل کېږي د 2001 د کال د سپتمبر د 11 نیټه حمله پلان کړی. په دې بریدونو کې نږدې 3000 کسان د امریکا په متحده ایالاتو کې ووژل شول. د پاکستاني ټبره خالد شیخ محمد سره د دې بریدونو په پلانولو کې او د پلانونو په عملي کولو کې د یمن څخه ولید بن عطاش او پاکستاني ټبره علي عبدالعزيز او د سعودي عربستان تبه مصطفی احمد الحوساوی تورندی د 15 واړه د محل په ګوانتنامو کې د امریکا په پوځي زندان کې دي چې رچی و د پوځي محاکمه هم تر سره شي. د جرایمو نړیوالې محکمې ICC پرون په لیبیا کې پر چارواکو غږ وکړ چې د دې هیواد د پخواني مشر معمر القذافي زوی سیف الاسلام قذافي ورته وسپاري. د ICC د قاضیانو لخوا وروستی خپور سوی غوښتنلیک وایي چې د لیبیا موجوده رهبري باید د سیف الاسلام د سپارل کېدو پروسه ژر تر ژره بشپړه کړي. د لیبیا اوسنی چارواکي ټینګار کوي چې سیف الاسلام قذافي باید پخپله په لیبیا کې محاکمه سي. او فریډم هاوس چې مرکز یې په امریکا کې دی وایي وروسته له هغې چې دوی د یوکراین د پخوانۍ صدر اعظم سره په زندان کې وکتل د هغې د روغتیا په اړه جدي اندېښنې لري. د چهارشنبې په ورځ د فریډم هاوس استازي ډامون ویلسن وویل د یوکراین دې زندان ته د دوی د هیئت د ورتګ او له یولیا تیموشینکو سره د لیدنې پر مهال هغې نه شوای کولی چې کینی او یا ودرېږي او د ټول ملاقات پر مهال دا په بستر کې غځېدلې وه. ویلسن وویل سمه روغتیایي پالنه د یولیا تیموشینکو لپاره تر ټولو سخته مسله ده. ازادي راډیو درنو اوریدونکو په خبرونه کې به وروسته د سیمې او افغانستان په ارتباط تاسو ته معلومات وړاندې کړو. په دې خبرونه کې به واورئ چې جمهور رئیس کرزی له پاکستان غوښتنه کړې چې د سولې په اړه د شویو پریکړو په خبره کې دې عملي اقدامات وکړي. د دوی د دغو ټلیفوني خبرو اترو په ارتباط وروسته تفصیلي رپورټ لرو. د امریکا متحدو ایالاتو په رسمي ډول د القاعده 15 مشکوک غړي تورن کړي دي، خو د دې مسالې نور جزئیات څه دي په همدې خبرونه کې ور باندې رپورټ لرو. واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین د افغانستان مشرانو جرګې ته ورغوښتل سوی و او په افغانستان په قطر کې د وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو اترو پر هڅو باندې څرګندونه کړې دي. په دې خبرونه کې به له خوست د چنار د مشاعرې رپورت هم درته وړاندې کړو.
دا د چنار مشاعره چې د څلورو کلونو راهیسې په خوست کې شروع شوې او د ځوانانو
مخکمو په خبرونو کې اوریدلی و چې د امریکا د متحدو ایالاتو یو لوړ رتبه ډیپلومات پاکستان ته روان دی ترڅو هلته د پاکستانی چارواکو سره د امریکا د متحدو ایالاتو او د پاکستان د روابطو په رغولو باندې خبرې وکړي. په عین حال کې جمهور رئیس حامد کرزی یو ځل بیا له پاکستان غوښتنه کړې ده چې د سولې په اړه د شویو پریکړو په برخه کې خپل اقدامات عملي کړي. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال تام نیدس چې اسلام آباد ته د پاکستان او امریکا د اړیکو د ښه کولو په هدف خبرو ته تللی وایي چې پاکستان باید د امنیت په اړه د امریکا سره شته اندېښنې ځواب کړي. په دې ارتباط نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
افغان ولسمشر حامد کرزی ور بیا له پاکستان څخه وخت چې د افغانستان د سولې په اړه د شو پریکړو په برخه کې د عملی اقدامات وکړي. نو مولي دا خبره د چهارشنبې په ورځ د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره په ټلیفوني خبرو کې وکړي. دا ولسمشر کرزی اشاره لدی پریکړو څخه هغه ته واچی په دې ورستوي کې اسلام آباد ته د نوموړي د سفر په ترڅ کې د پاکستانی لوري سره شوې دي. په دې اړه د ولسمشر کرزی د ویندوی دفتر د پاکستان د صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی له خولې وایي چې دوی په افغانستان کې د سولې په برخه کې شو پریکړو ته ژمن دي. په عین حال کې د یوسف رضا ګیلانی له دفتر څخه د پاکستان او امریکا د دوړخیزو اړیکو په اړه په یو خبر شوي بیان کې د ګیلانی له خولې ویل شوي، موږ په سیمه کې د سولې او ثبات په برخه کې او د افغانستان د پخلاینې په پروسه کې خپل اهداف د ښې همکارۍ او شریکو ګټو په پام کې نیولو سره ترلاسه کولای شو. پاین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ټام نیدز اسلام آباد ته تللی او هلته یې له پاکستانی چارواکو سره خبرې کړې دي. اسلام آباد ته د دې لوړ پوړي امریکایي ډیپلوماټ د سفر هدف د امریکا او پاکستان په اړیکو کې د هغې ترنګلتیا ختمول خودل شوی چې د 2011 کال په اوږدو کې د بیلابیلو پیښو له کبله د دې هیوادونو د اړیکو د خړپړتیا سبب شوی وه. کله چې د تیر کال په مې میاشت کې د اسامه بن لادن درک په پاکستان کې ولګید او هلته د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو، نو د خبرې د امریکا د استازو د مجلس غړي پر پاکستان په غوسه کړل، ځکه دی هواد د 2011 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې له بریدون وروسته د تروریزم ضد جګړې په برخه کې ل امریکا سره د همکارۍ په نوم ل دی هواد څخه 30 میلیارډ ډالر مرسته ترلاسه کړې و. ورپسې بل پیخه په 4 نومبر کې رامنځته شو چې د پاکستان او امریکا اړیکې لا پسې خراب کړې. د ناتو په بمباری کې د مومندو په ایجنسی کې چلیرش پاکستانی پوځیان وژل شول. ل دی پیخه وروسته پاکستان د خپل خاورې لاري افغانستان ته د ناتو ځواکونو ته اکمالاتي لاره وتړله او د هغه پوځي اډې څخه امریکایان وایستل چې ویل کېدل د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو لپاره کارول کیږي. اوس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ټام نیډز ویلي، موږ باور لرو چې کولای شو په خپلو اړیکو کې یو متوازن چلن خپل کړو، داسې چې د پاکستان ګټو او ځکنۍ بشپړتیا ته هم پکې درناوی شوی وي او زموږ د ملي امنیت په برخه کې زموږ د اندېښنو ځواب هم ویلی وي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پارلمان د امریکا سره د اړیکو د بیرته ښه کولو په برخه کې په یو لړ سپارښتنو بحثونه کوي. په دې سپارښتنو کې دا هم شامل دي چې په قبایلي سیمو کې دي د مشکوکو وسلوالو پر پټن ځایونو د بې پیلوټ الوتکو بریدونه ودرېږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال زیاته کړې، موږ مختلف لیدلوري لرو او موږ باید د هغو مسلو په اړه چې داسې مختلف نظرونه موجود وي یو داسې حل راوباسو چې د دواړو هیوادونو په ګټه وي. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی بیا ویلي چې اړیکې باید په دواړخیز درناوي او شریکو ګټو ولاړې وي. نوموړي زیاته کړې، د پاکستان، امریکا، ناټو او په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د میشتو ځواکونو سره زموږ د اړیکو نوي اصول باید د پاکستان ځکنې بشپړتیا او حکومت ته د درناوي پر بنسټ وي.
و موردل چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړ رتبه ډیپلومات اسلام آباد کې له چارواکو سره خبرې کړې دي. په وروستیو کې د امریکا حکومت په پاکستان کې د سخت دریځې ډلې لشکر طیبه د مشر حافظ محمد سعید په سر باندې د جایزې اعلان وکړ او همدارز د هغه د مرستیال د نیول کېدو او یا د غیب په ارتباط د معلوماتو د ترلاسه کولو په سر جایزه اعلان کړه. د حافظ محمد سعید په سر باندې د پاکستان او امریکا روابط نور هم پیچلی سي. په دې ارتباط د ډیلی ټلګراف یو مطلب زموږ په ویب سایټ باندې آنلاین سوي، تاسو کولی سئ چې دغه مطلب ولولئ. همدارز وروسته به په خبرونه کې په دې ارتباط د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکو خبرې واوري چې وایي ډیر ژر به حافظ محمد سعید قانون ته وسپارل سي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپل وکړئ.
پرون په قطر کې چارواکو وویل چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره باید له ټولو افغاني ډلو سره خبرې وسي. په داسې حال کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د قطر په سفر بوخت دی، د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې دی به د قطر له چارواکو سره په دغه هیواد کې د طالبان لپاره د یو دفتر د پرانیستلو لپاره خبرې جاري وساتي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین پرون د مشرانو جرګې ته په همدې مسله د خبرو لپاره ورغوښتل سوی و چې معصوم میوند یې رپورټ وړاندې کوي.
د بهرنی چارو وزارت تماشایی چې ډیر ژر به د قطر چارواکي په کابل کې له افغان چارواکو سره په قطر کې د طالبان لپاره د یو دفتر د جوړولو په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین چې د چهارشنبې پورز مشران جرګې ورغوښتي وو، له خبریالان سره په خبرو کې وویل چې د بهرنی چارو وزیر زلمی رسول د سېشنبې پورز د قطر له چارواکو سره د طالبانو د دفتر په اړه خبرې کړې. جاوید لودین وویل چې ډیر ژر به د قطر حکومت یو پلاوی د همدې لپاره کابل ته سفر وکړي.
روز در صحبت هایی که وزیر سر خارجه با مقامات قطر داشتن،
پرونچه ده بهرانی چار وزیر ده قطر لچار واکسر خبر درلوده ده دفتر ده جوړول پاړه خبرې سیوی او تاکل سوی چې په کابل کې ده دوار هیوادونو چارواکي ده دفتر ده پرانستل پر شرایط لا ډیر خبرې وکي او بیا که کوم تړون لاسلیک دی نو هغه وخت به لاسلیک سی.
امضا خاط رسید
په قطر کې د وسلوال طالبان لپاره د یو دفتر د پرانستلو لپاره له شاوخوا یو کال راهیسې خبرې روانې دي، خو تر اوسه پورې په دې اړه کومه پرېکړه نه ده سوې. د افغانستان د ولسرګي شمېر غړي هم په قطر کې د طالبان لپاره د یو دفتر د پرانستلو هرکلی کوي. ګل پاچا مجدي او اکبر ستنګزه ازادي راډیو ته وویل تر هغو چې د طالبان لپاره یو ادرس نه وي د سولې خبرې کوم نتیجه نه لري.
د هر دولت مخالفین په ډېرو مواردو کې هغه سیاسي نمایندګي لري چې نړیواله ټولنه یا بعضي هیوادونه یې په رسمیت پیژني. مخالفین مخالفین و اعظم برخی چې طالبان ورته ویل کیږي هغه یو نمائندگی الته خلاص کړی دی مونږ د دې ملاتړ کوو
کچیرته د مخالفین یو عمده مرکز معلوم نه تاسو ته بهتر معلوم ده چې دکاندار هم راغلی دلته طالبان په نمائندگی باندې د شې دغه یو مشخص مرکز معلومی مکول سن په کم وخت کې پیو تفهم سره رسید د افغانستان دغه مشکلات خلاصون لاره او ځنې لاره د مخالفین یو مرکز معلومی
افغان حکومت له طالبان سره د سولې لپاره په خپل شرطونه کې ویلي چې د افغانستان اساسي قانون به منی لال قاعده ډلې به جلا کیږي او له تاریخوالي بل اسخلي په ورستي کې طالبان اعلان وکړ چې امریکایان د زندانیانو د آزادولو غوښتنه نه منله نو دوی هم خبرې ځنډولې دي خو څو ورځې مخکې د افغانستان د سولې عالي شورا وویل چې امریکا د طالبانو د مشرانو له زندانه د آزادولو خبره په مشهور ډول منله معصوم ایوند ازادي رادیو کابل
نیور بیا د خبرونو لندیز جمهور رئیس حامد کرزی له نړیوال ټولنې او د امریکا متحده ایالاتو غوښتنه کړې چې د افغانستان ملي اردو تجهیز او په وسلو سمبال کړي د پاکستان صدر اعظم له ولسمشر حامد کرزی سره ټلیفوني خبري کړې دي او په دغه خبرو کې جمهور رئیس حامد کرزی او اربیا له پاکستاني چارواکو غوښتنه کړې چې د سولې په اړه د شویو پریکړو په برخه کې دي عملی اقدامات وکړي د امریکا متحده ایالاتونو په رسمي ډول د القاعده شبکې هغه 15 مشکوک غړي تورن کړ چې ویل کېږي چې د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې حمله پلان کړی و د امریکا متحده ایالاتو یو اربیا ایران ته خبرداري ورکړی چې باید د دې په ثابتولو کې جدي ګامونه پورته کړي چې اټومي پروګرام په پټه د اټومي وسلو د جوړولو لپاره نه دی د جرایمو نړیوالې محکمې ICC پرون په لیبیا کې پر چارواکو ژغ وکړ چې د دې هیواد د پخواني مشر معمر القذافي زوی سیف الاسلام دی ورته وسپاري فریډم هاوس چې مرکز یې په متحدو ایالاتو کې دی وایي وروسته له هغه چې دوی د یوکراین د پخواني صدر اعظم سره په زندان کې وکتل د هغې د روغتیا په اړه جدي اندېښنه لري او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د چهارشنبه پر ورځ د عراق له حکومت څخه غوښتنه کړې چې د ادامونو سزا دی وځنډوي بان کی مون په یو رپورت کې ویلي دا په عراق کې په پرلپسې او په زیاتیدونکو ډول د ادام د سزا وو د عملی کېدو لدرکه اندېښنه څرګندوي وزبا جنقه الکوزای د غرب په څو معتبر او رسپانو کې د سیمې پر حالاتو باندې شوی تبصره وړاندې کړې
د جرمني معتبر انټرنیټي مجله شپیګل انلاین په ورسته غړي کې له افغانستان څخه د وټلو لوجستیکی مصیبت تر سرلیک لاندې و اوګدا تحلیلي مقاله لیکلې او په برخه کې راغلي ټاکل شوې چې ناتو ځواکونه به د 2014 کال په پای کې د افغانستان څخه ووزي خو وټلې د لوجستیک په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي امریکا او ناتو له افغانستان څخه د خپل ځواکونو او وسایلو د استلو یا انتقال په کار کې د روسیې او د مرکزی آسیا د دیکتاتورو رژیمونو هوایی او ځمکنیو لارو ته اړتیا لري د دغو هیوادونو د همکاری او انسجام اسانه کار هم نه دی شپیګل آنلاین لیکي د روسیې اولیانوفسک بندر ته د رسیدو غوره لار د کوچنیو بیړیو په واسطه برابرېږي دا بندر چې د وولګا دریا په غاړه پروت دی شاوخوا 360 کاله وړاندې د روسیې د تزار لخوا جوړ شوی و او د سیمبرسک په نامه هم یادیږي د اولیانوفس خرګوټی په شلمې پیړۍ کې د بتلهم شهرت درلود او دا ځکه چې په دې ښار کې د بلشویکي انقلاب مشر ولادیمیر ایلیخ اولیانوف چې وروسته د لینن شهرت حاصل کړ زیږیدلی دی دا ښار او بندر دا مهال له افغانستان څخه د تلونکو لویدیځو ځواکونو او وسایلو د راټولېدو په مرکز بدلیږي دا اصاف ځواکونو د وسایلو او مهماتو یوه برخه به د دغه بندر له لارې مربوطو هیوادونو ته انتقال شي له افغانستان څخه به شاوخوا 1,50,000 عسکر لږ تر لږه 70,000 نقلیه وسیلې او 1,40,000 کانتینرونه انتقال شي په اولیانوف ښار کې د روسي انتونوف 40 ډول الوتکې تولیدیږي او د هوایي ډګر رنوي یا الوتلیکي 15 کیلومتر اوږده ده دا هوایي ډګر د شوروي اتحاد په وخت کې د بوران فضايي بيړۍ درخته کېدو دوهم مرکز وو شپیګل انلاین زیاتوي له افغانستان څخه اولیانوفسک بندر ته به د ناتو د انتقالاتو له درکه سیمه ییزو هوایي شرکتونو ته شاوخوا 1,000,000,000 ګټه ورسیږي او اورګاډو یا ټرینونو ته به 250,000,000 عایدات برابر شي دا خر به له دې درکه ډیر بډای او شتمن شي مجله لیکي د ناتو له ټولو ادارو سره سره چې وای په افغانستان کې د دوی ماموریت بریالی دی د دوی ماموریت ناکام دی او دا مهال تر ټولو ستره اندېښنه دا ده چې له نورو زیاتو تلفاتو او زیانونو پرته خپل اسکر او وسایل څنګه امن له دې هیواد څخه وباسي امریکا چا فارن پالیسی خبرونه پروسته ګڼه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ماموریت د ستونزو په اړه تفصیلی مقاله لیکلی او په یو برخه کې لیکي په افغانستان کې د مصیبتونو د پیښو په لړ کې د جمهور رئیس حامد کرزی د حکومت په داخل کې بحثونه کیږي او یو شمیر وای د امریکا له حضور پرته به افغانستان سوکاله وي خو یو شمیر نور چارواکي د امریکایي ځواکونو حضور د امنیت لپاره ضروری بولي خو د امریکا نږدې متحدان او دوستان خپه دي او وای د دغه ستر طاقت د سترو ژمنو او د افغانستان د ټولنې د بیرونکو عیني او واقعي شرایطو ترمنځ زیات واټن موجود دی فارن پالیسی خبرونه لیکي د امریکا او افغانستان ترمنځ د اوږدې مودې ستراتیژیکي همکاري تړون او د پریکړو عملیې پیچلې شوې او علت دا ده چې د کرزي د حکومت په داخل کې د مختلفو مفکورو کسان راټول شوي دي
د ازادي راډیو د خبرونو په جریان کې به مو اوریدل چې د امریکا متحده ایالاتو د پاکستان د لشکر طیبه د ډلې د مشر او د هغه د مرستیال د نیولو په سر تر $200,000 زیاته جایزه ټاکلې ده خو د لشکر طیبه ډلې مشر په اسلام آباد کې د پرون اول ورځې په جریان کې رسنیو ته وویل چې د ستونزه دا ده چې د پاکستان له خاورې د بهرنیو ځواکونو له اکمالاتو سره مخالفت کوي حافظ محمد سعید خپل خلکو ته وویل چې د دې اکمالاتو تیرېدل د پاکستان لپاره ستر خطر دی د حافظ محمد سعید لخوا ځینې نورې څرګندونې هم وسوې چې په مطبوعاتو کې انعکاس وکړ او اوس امریکایي چارواکو یو ور بیا ویل دي چې هغه وخت ډیر لري نه دی چې حافظ محمد سعید به د قانون منګولو ته سپارل کېږي د مشال رادیو خبريال هارون باچا په دې ارتباط له واشنگټن رپورت لري
د امریکا په خارجه وزارت کې د خبري غونډې پر مهال د دې وزارت د ویان مارک ټونر نه پوښتنه وشوه په داسې حال کې چې حافظ محمد سعید په پاکستان کې په سرګند ډول ګرځي او خپل فعالیتونه پر مخ وړي د نوموړي په سر د انعام د اعلانولو سره جواز جوړیږي خغلی ټونر په جواب کې وویل بد مرغه تر دې ساته هغه آزاد دی چې دغسې وکړي ولې موږ تمه لرو چې ډېر ژر به په زندان ورداخل کړو مارک ټونر د خارجه وزارت د خبري غونډې پر وړاندې د یادې جایزې په حق لا د وضاحت د ورکولو په ترڅ کې وویل چې د امریکا حکومت دغه پیسې د حافظ سعید د نیولو لپاره نه بلکې د هغه معلوماتو د ترلاسه کولو په موخه خرڅ کوي کوم چې بعد امریکا دننه یا په بل کوم یو ځای کې د نوموړي د محاکمې لاره خلاصه کړي خاغلی ټونر دغه راز په ډاګه کړه چې د حافظ سعید پر سر د جایزې د اعلانولو د امریکا مقصد هرگز په پاکستان فشار راوړل نه دي بلکې دا چې یوازې هغه وسیلې ورته په لاس ورکول دي کومې بچې د نوموړي په نیولو او عدالت ته په مخامخ کولو کې دغه هیواد له حکومت سره مرسته وکړي راپورونه وایي حافظ سعید په دې ورستیو کې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د خپلو درنو جلسو په ترڅ کې د امریکا پر ضد پارونکي ویناګانې وکړې او هم یې د پاکستان په حکومت امریکا او ناټو ته د دوی د اکمالاتو لپاره د خپلو ترانزیتي لارو د نه ورکولو لپاره غږونه وکړل
دا آزادی رادیو خبری مجله اوري
د خبرونو په جریان کې مواردل چې د امریکا متحده ایالاتو د القاعده شبکې 15 تن غړي په رسمي ډول په 2001 میلادي کال کې د سپتمبر د حملو په پلان او تنظیم کې په لاس ترلودو باندې تورن کړی دي اجمل ان په دې ارتباط نور جزئیات تر وړاندې کړی
د سپتمبر د 18 نیټه د بریدونو مشکوک تر خالد شیخ محمد او د هغه څلور نور ملګرو ته د چهارشنبه په ورځ امر وشو چې د ګوانتانامو د جنگي جرمونو یوې محکمې ته د محاکمې لپاره حاضر شي پینټاګون ویلي پر دوی رسمند تروریزم وژنو او د سينور تورونه پوري شوې دي چې د مرګ د سزا سره مخکول شي د ګوانتانامو د محاکمې رسمي سرپرست متقاعد اډمیرال بروس مکډونالد د دوسیه د تروریزم الوتک تختونو توتیي وژنو د جګړې له قانون څخه د سرغړاوي او پر ملکی خلکو د بریدونو د تورونو پر بنسټ لوی پوزي محکمې ته راجه کړی ده خالد شیخ محمد او څلور نور ملګری د 2001 کال د سپتمبر په 18 نیټه د هغو بریدونو پر پلانولو او عملي کولو تورن دي چې په ترڅ کې په سپرلیو بار الوتکې وتختول شوې او په نیویارک واشنگټن او پنسلوانیا کې له ودانیو سره ټکر شوې چې پکې په زرګونو امریکایان ووژل شول ل پاکستاني ټبر خالد شیخ محمد سره د دې بریدونو په پلانولو او عملي کولو کې د یمن ولید بن عطاش بل یمنی ربزی بن الشیبا پاکستاني تبر علي عبد العزيز علي او د سعودي عربستان تبا مصطفی احمد الحساوي تورندي د پریکړه د 15 کسان دی په پوزي محکمه کې محاکمه شي په امریکا کې دغه کلونو کلونو سیاسي او حقوقي باسونو ناندرو وروسته کیږي چې لوګدي مودي رئیس په دې روان دي چې د خالد شیخ په څیر کسان چې په تروریزم تورندي د مجرمانو په توګه په ملکی محکمه کې محاکمه شي او که د جنگي دښمنانو په توګه په پوزي محکمه کې
کله چې د چهارشنبه په ورځ د دې پریکړې په اړه د سپینې ماڼۍ له ویاند جی کارني څخه وپوښتل شول، نوموړي وویل د سپتمبر د 12 نیټې له بریدون راهیسې تر لسو زیات کلونه ووتل او ولسمشر بارک اوباما دې ته ژمن دی څو به ورکړي هغه کسان چې د امریکا پر متحده ایالاتو یې بریدونه کړي له عدالت سره مخ شي. د دې کسانو دوسیې وروسته لاغې پوځي محکمې ته راجع کیږي چې د ولسمشر بارک اوباما ادارې د تیر یو کال راهیسې په ملکي محکمه کې د دې تورونو کسانو د محاکمه کولو له هڅو لاس اخیستی. د امریکا لوی څارنوال ایرک هولډر په پوځي محکمه کې د دې تورونو کسانو په محاکمه کولو کې د کانګرس غړي ملامت کړي او ویلي دي د نیویارک په محکمه کې د دې تورونو کسانو د محاکمې د لګښت بندولو په پریکړه سره کانګرس د دوی لاسونه ور وتړل. د امریکا کانګرس همدارنګه امریکا ته د محکمې یا کوم بل دلیل په هدف د ګوانتنامو د زندان د بندیانو پر انتقال هم بندیز لګولې.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
او اوس په ورسو خوسته له غزای به د ازادي راډیو خبریال امیر بهیر د چنار له مشاعرې لنډ رپورټ وړاندې کړی. دغه مشاعره پرون په خوست کې جوړه شوې وه.
په خوست کې د چنار د ادبي ملي کلنۍ مشاعره په داسې حال کې ولمانځل شوه چې د سیمې او د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه د وتلیو او پیژندل شوو شاعرانو ونډه پکې ډېره کمرنګه وه. د چنار د سږني کال د مشاعرې غونډه چې د خوست د والي په کور کې جوړه شوې وه، د سیمې د یو شمېر ځوانو شاعرانو پر ګډون سربېره پکې له پلازمېنې کابل څخه یو شمېر وتلیو لیکوالانو او ادیبانو هم برخه درلوده. د مشاعرې د پیل دمخه د هېواد پیژندل شوي لیکوال او ادیب حبیب الله رفیع په پښتون میشتو سیمو د ادبی بندرونو او مشاعرو پر تاریخی لرغونتوب خبری وکړي. د ویل کړي تاریخ پانی راواړو په پښتنو کې شعر او شاعری ډیر پخوانی او لرغونی تاریخ لري. د زیاتکړه د میړنی قوم تل د سولې او امن غږ پورته کړی او له جګړې څخه کرکه لري. د ده په خبره د پښتنو ډیرو پخوانیو شاعرانو د شعر په خوږه ژبه د نړۍ نور قومونه یووالی او ورورګلوۍ ته رابللي دي. د په پښتون میشتو سیمو کې د ادبي ټولنو او د دودیزو مشاعرو په تاریخي لرغونتوب دا سرنا واچوله.
سرلنی مشاعره رحمان بابا په نامه کېدله او بیا به په سومبوله کې پښتونستان مشاعره وه. په دې وروستیو لسیزو کې ځوانانو د هېواد په ګوټ ګوټ کې ادبي ټولنې جوړې کړې او مشاعرې کوي. په دې کې د نارنج ګل مشاعره تر ټولو زړه ده او د هغو نه وروسته بیا په بېلو ولایاتو کې بېلې بېلې مشاعرې شروع شوې چې په هغو کې د انارګل ده، د بادام ګل ده، بالاخره دا ده د چنار مشاعره چې د څلورو کلونو راهیسې په خوست کې شروع شوې او د ځوانانو ادبي تنده ماتوي او ځوانان ادب ته رابولي، شعر ته یې رابولي او د شعر رنګینې دنیا ته یې رابولي. زه د دې مشاعرې د دوام او پیل مبارکي ورکوم او زه یقین لرم چې د داسې هڅونو په نتیجه کې به ګڼ هغه ادبي استعدادونه چې بېرته د ملاوي کېدو په لور تلل هغه به ژوندي شي.
ورپسې لیکوال او ژورنالیست عبدالغفور لیوال په ټولنیز ژوندانه کې د شعر او ادبیاتو د اهمیت او ارزښت په تړاو لنډې خبرې وکړي. د ول د ځوانانو ادبي او هنري خوځښتونه او فعالیتونه کولی شي په سیمه کې د سولې او ټکاو په رامنځته کېدو کې فعال رول ولوبوي او د کرکو او نفرتونو پر ځای د خلکو په منځ کې مینې او خواخوږۍ ته لاره هواره کړي.
له خوست ښار څخه مو د چنار مشاعرې رپورټ واورید چې امیر بهیر وړاندې کړ.
د ژوند رنگونه
اوریدونکو خوشحال بابا وای چې زه چاله را و هم قدرې چاز دا او پوروس و زده توري قلمونه. یو سپینګیره ماما را سره ولار دی چې ملایم تړلې دا او کراچۍ ام پلاس کې د زبدنو پختم چې په دې عمر چاته غټي او کار څنګه دی. تاسو نوم څه دی؟ ما
نوم نه تلا.
کا عمر وای چې مری
عمر په می او 50 پي.
ها نو ته په دې عمر څنګه کراچۍ چره؟
بس و ګون بچانو واړی دی کار نه دی کنه واړی اته کلن مشر زما ته کلن نو کار نه دی مو څوګه مونږ ته وکی دا کومه به کړو نه کومه ځنه
نو ته څنګه داسې دروند بار وړلی شي ولې چې تاسې
خپل وسې پورې اندازې پورې وړونو چې هڅه کېږي سوال هم د لاسه نه کېږي ګدایي هم د لاسه نه کېږي او نه په خدای د غواړو دا چې مونږ دا کار وکړو. بس خدمات کوو د خپل ځان په عذابونو تکلیف ته چیرې وایم.
دی ورځې به څومره پیسې ګټې؟
دی ورځې نو معلومات نشته کله کوي یو کله نه یي کله یو سر یو کله کله بس جبم پسې لس په پیله جبم پسې کله غانې له جبم پسې ورکو نشته شو
ډیر مالانه
مونږ باندې څه خبرو دا خبره
د خوشحال بابا خبره پور وسوزه د تورې قلمونه موږ به قلمونه زو خپل قلمونه زرغونی منګل ته وسپارم زه له تاسو اجازه غواړم خبري مجله منوره پای ته رسیدلې ده
فرشته جان قلمتان کار ندارم وقت تا درمه بده
وقتم تاسی تا قلمونم تاسی تا درانو دوستانو پا پورا ات بجه با ده سهار پا پورا ات بجه با ده ازادی رادیو بلا یو ساعتا خبری خبروانه پیلسی داوس را روانه نیم ساعتا بیا هم خبری مجله ده نو شو وقت
تشکر شنونده های گرامی سلام و صبحتان خوش با امیدی که روز خوب را آغاز کرده باشید